The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي قدر من اوریدونکو او خره خلاص دای وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د سیشن بي ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د ماښام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
اول هم تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د سپرلی د جګړې په نوم اعلان شوی عملیاتو مخه بنیسي او دا د طالبانو یو خیال ګرځولې سلنکاران وایي افغان طالبان خپل بری خودلو لپاره دغه رنگ عملیاتو اعلان کوي
د پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق لا د استاویزونو مسله په سر دوی یو دی او وزیر اعظم نواز شریف د ستر عدالت د لارې پلټنې وکړي
د خیبر پختونخوا سوات کې تیر ورځ د یو امن کارکونکو د هدفي وژنې وروسته منګوره کې یو پولیس افسر هدفي وژنې ښکار شوی ځای خلک وایي حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د پسرلي کالیز جنگ اعلان کړی دی نن یعنی د سه شنبې په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حمله کوي د دې نوي جګړې نوم یې عمري عملیاتي خو دی او د طالبانو په وینا دا یې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم پیل کړی دی کوم چې د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شو هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړو دغه ډلې ویلي د حکومت پر ضد په ځانمرګي بریدونه کوي او ناټو ځواکونو باندې به بیلابیلې حملې هم ترسره کوي خو افغانستان ویلي دي چې دا د هغوی خیالي خبرې دي
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف خپل کې رابطې شروع کړې دي سور از وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوی وو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو لوجه بهر ملکونو کې آف شور کمپنۍ لري د پاناما پیپرز د معلوماتو را مخې ته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی دی پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند مشر تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکینه د لری کول لپاره میدان ته راوته دي اخوا پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره د تللو اراده لري په دې لنډ شان تفصیل د ډیو رادیو همکار خبريال پیر ولایت شارا کوي
نن د دوه مخالفه سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي لیډرانو ترمنځ اسلام آباد کې شوې ملاقات کې د حکومت خلاف په یوز احتجاجي تحریک چلولو فیصله شوې ده په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراه ہے کہ عدالتی کمیشن جوړ کړی د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشوره کې د عدالتی کمیشن جوړولو اعلان رد کړیو بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلی دی چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دی او غالته د زرداری سره ملاقات څخه خواهش نه لري ښکاره دی وی چې پاناما لیکس معاملې راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره زنډولې دوه د تیرو درې وزرا حسی خپل مصروفیات هم ډیر محدود کړی دي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې نن د سه شنبې په ورځ نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په جزو وژل دی راپورونه وایي د شانګله پارزلی پولیس افسر ډي اس پي محمد الیاس د خپل ساتونکو محافظ سره د سواد مرکزی بازار منګوري ته راغلی او دغلته د سبزی منډي په سیمه کې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي په ډزو کې ډي اس پي مړ او د هغه ساتونکو پولیس محمد یوسف پکې ژوبل شوی دی د پیښې نه پس پولیس موخې ته ورغلی او په علاقه کې یې د لټون عملیات هم پیل کړی دي دوه ورځې وړاندې د سوات په منګلور سیمه په یو ځای مشر جمشید علی خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی و او نوموړی د عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی ناظم هم پاتې شوی و.
د یمن په جنوبی بندرخار عدن کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او حوثي یاقیانو ترمنځ د ډزبندۍ دویمه ورځ ده، خو ځینو سیمو کې د جګړو خبرونه هم رامخته شوي دي. حمله کوونکي بارودي مواد د پوځیانو نوې برتی شوي ډلې منځ کې ډزولې دي. دا د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاقیانو په خلاف د عملیاتو وروسته د حکومت مرکزي ښار جوړ شوی، خو په یمن کې د ناکلارۍ له وجې القاعده هم په دې ښار کې خپلې جالې خورې کړي دي.
په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانې کوي، سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو ښکاري. حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ په الیپو ښار کې په وروستیو کې سختې نښتې شوې دي، او همداشان هومس ایالت کې د سوریې لخوا په یاغي ډلو سیمو باندې هوایي بریدونه هم شوي دي. نور تفصیل تاسو زموږ همکار سمین احسن په دې ریپورت کې لري.
د روسي هوائي فوز په مرسته شامي فوز د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیراچولي. د دوانو اړخونو ترمن سخته جګړه په 20 فروری شوي د ډسبندۍ خلاف ورزي ده. دوانه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګي. امریکا په مخالفه ډلو غږ کړی چې خپل دغه کوششونه دي د تندرو پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر وای سیکرټری کیری خپل روسی هم منصب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړی او په دې هم ورسره خبرې کړي چې څنګه کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې هر یو هڅه د ډزبندۍ سرغړونې مخه نیولو او یو پایدار جنگبندۍ عملي کولو لپاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شاملې چې واضح شي وسلوالې ډلې په کمو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصره فرنټ سره په جنگ ورکړی شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندۍ ته نه دي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو دپاره تیاریانې روانې دي، او د شام دپاره د ملګري ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وایي په جنیوا کې شوي د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولی چې په دې کې به زمون خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداري او آئینی اصولونو باندې. اخوا شام کې د شورو په ورځ کېدونکو پارلماني انتخاباتو تیاریاں هم روان دي.
د امریکای صدر باراک اوباما ویل دي د صدارت د دور د ټولو غټه غلطي دا ده چې د لیبیا د صدر قذافي د حکومت د نسکوریدو وروسته د حالاتو د پاره تیاری نه وکړي. د صدر قذافي حکومت په کال 2011 کې د نیټو د مداخلت له سببه نسکور کړی شوی وو. صدر اوباما ویل دي چې د سره لیبیا کې جګړه شروع شوه چې تر ننه پورې جاری ده.
اخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي راپور تر مخه راغلی دي چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو تر سره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي، او د دې ډلې د عمل ورځ تر بله په زیاتېدو ده. دا راپور چې نن یعنی د سېشنبې په ورځ خپور شوی دی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو، او دا شمېره شاوخوا 10% نوره هم لوړه تللې ده. راپور کې ویل شوی چې په هر 15 ځانمرګي بریدونو کې یو تن یې ماشوم وو، او په دغو کې 80% په ماشومانو جنکیو باندې دغه بریدونه ترسره شوي دي. دغه ترهګري ډلې ځینې وخت په ماشومانو بارودي توکي تړي او ګڼه ګڼه بازارونو ته لیږي، او په داسې حال چې هغه تنکي ماشومان د دې موادو نه آګاه هم نه وي.
د امریکا صدر باراک اوباما ملک د ښځو ته د برابر حقونو د تحریک په یاد کې یو تاریخي کور ته د قومي یادګار حیثیت ورکړی دی. وایټ هاوس وایي د دې کور اعلانولو مقصد امریکا او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره برابر حقونو او د ووټ رای ګټلو د دې تاریخي تحریک یاد ساتل دي. دا د روستونی نسلونو لپاره محفوظول دي چې دې تحریک کومه تګلاره، طریقه او ګټې ترلاسه کړي دي. د یادګار ته به بیلمونټ پال وومنز ایکویلیټي نېشنل مونومنت ویل کیږي.
بلجیم کې د سېشنبې په ورځ سارنوالانو دوه نور مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي د بلجیم په سرخار بروسلز کې تیر میاشت په ترسره شوي بمی چاودنې کې لاس لري، کوم کې چې نږدې 20 تنه وژل شوي دي. د مرکزي حکومت سارنوالانو دفتر د جاري شوي بیان تر مخه ویل کېږي دغه دوه تنه نیول شوي مشکوک کسانو باندې د یو کور یا اپارټمنټ د کرایه کولو او د هغه کور نه د ترهګرو د پټ ځایونو په توګه استعمالولو تور لګېدلی. ویل شوي چې ګمان دی په دغه کور کې یې د بروسلز حمله کوونکو ترهګر پټ ساتلی وو.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری به د بحر الکاهل پورې راپورې ملکونو سره د تجارتي ملګرتیا په شبې لوزنامه کې د قومي سلامتیا په موضوع تقریر کوي. دی به د بحر القانوس د غاړې ملکونو سره په ممکنه تجارتي لوزنامه هم خبرې کوي. په دې لوزنامه د امریکا او یورپي یونین ترمنځ خبرې روانې دي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د بحر الکاهل د غاړې ملکونو سره تجارتي لوزنامه د امریکا په نقصان کې ګرځولې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د صحي څانګې چارواکو او څېړونکو د زیکا وایرس په هکله نور نوي معلومات او څېړنې کړې دي. هغوی د زیکا وایرس په اوږدې مودې تاثیراتو نور څېړنې هم کړې او وایي د دې وایرس په اثراتو اندېښمن دي. دا یو لوی خطر جوړېدای شي او پکار دی چې د دې مخه ونیول شي. د امریکا د ناروغیو او امراضو کنټرول د مخنیوي مرکز معاونې ډاکټر ان د کانګرس نه غوښتنه کړې چې 1.9 بلیون ډالرو بیړنۍ بودیجه دې منظوره کړي چې تر څو دوی وشي کړي د وایرس مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښکې او منازه شهید که خبرې کیږي کوګورو پاکستان او افغانستان په خپلو کې چې امریکا او چین هم په دې کې برخه اخلي د طالبان سره خبرې اترې وکړي چې په افغانستان او پاکستان کې سوله راشي، امن راشي.
او په دې پروسې باندې د ډېرې مودې راهسې هم دوی بوخ دي چې طالبان دې ته راضي کړي چې راشي او د سولې خبرو اترو میز ته کښېني.
افغان چارواکي دا تور لګوي چې په دغه څلور ملکونو کې دا فیصله شوې وه چې افغان طالبان به پاکستان خبرو میز ته راولي، او بیا پاکستان ویلي وو چې د مارچ په لومړۍ هفته کې به دغه خبرې د کابل چارواکو او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه شروع کیږي.
او دا مهال د اپریل دویمه اونۍ هم روانه ده چې دوی ندی توانېدلي او اخوا افغان طالبانو په دغه وروستیو کې اعلان کړی دی چې دوی به د پسرلي کلیزه جګړه پیلوي په افغانستان کې.
دا وخت موږ سره د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان سیب ملګری شوی دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې افغان حکومت په دې باندې خپل عکس العمل کې څه بېلې دي، څېړنکاران څه رایه لري، ځکه چې ملګری ملتونو کم تازه وروستی رپورټ و هغه وایي چې کال 2015 کې په افغانستان کې مرګ شوبله سیوا شوې ده او طالبانو زیاتې علاقې کال 2001 او کتلی شي، نو د هغې نه زیاتې علاقې په افغانستان کې نیول شوي دي. علاقو څه صورتحال دی؟ افغان حکومت کمو علاقو کې خپل واک پر ځای کړی دی؟
ستړي مشي حکمل روان صاحب، په خیر راغلی.
ډېره مننه مزه
شریف، تاسو که دغه وروستی تفصیل مونږ ته راکړئ چې افغان حکومت څه وایي په دې حق لباندې.
د طالبانو لخوا اعلامیه خپره شوې چې دوی به په ترلني عملیات په افغانستان کې شروع کوي، هم د افغان حکومت په مقابل کې، هم د بهرنیو ځواکونو په مقابل کې. دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپله خبرپاڼه کې په خبري ناسته کې ویلي دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمدوالی ښودلی دی، او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي، هم په همدې موضوع باندې لګیا هم یو چې موږ خپل ځواکونه تجهیز او پیاوړي کړو. په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دا خبرې هم کړې دي چې موږ د پاکستان سره سرحد، د نورو هیوادونو سره سرحدونه دغه به پیاوړي کړو. هر هغه څوک چې یې خوا دې خوا اوړي هغوی به له تلاشۍ نه اوړي. او وروسته د دفاع وزارت دا خبرې هم کړې دي چې دوی چې د طالبانو په خاص کومي ولسوالۍ یا کوم ځایونه نیولې دي، د هغې په مقابل کې به هم عملیات کوي تر څو دوی هغه ځایونه بېرته خپل ونیسي.
سیدا منسا کردین دا پښتنو کو زکه سړنکاران هم په یو خو اندېخنې لري په کابل کې، په افغانستان کې، په نړۍ کې، نو بل خو خوشبيني هم سرګندوي. هغه وای چې که د مذاکرات او عمل مخکې شروع کی یا کابل حکومت خپل ځان تکړه کی امنیتی ځواکونه، نو امن لپاره خوشبینه دي او یو امید سرګندوي. د روسي بیانونو چې د حکومت کابل له خوا کوم بیان راغلی، عکس العمل سرګند کړی شوی دی او طالبانو کوم اعلان کړی دی، سړونکو په کابل کې څه نظر لري چې راتلونکي سپرلی به څنګه وي؟
سیډون کې زیاتره په دې باور دي چې په افغانستان کې سفرلنی عملیات د طالبانو لخوا ځکه نه کامیابیږي چې دوی تیرو کې هم جنگونه ډیر کړي وو خو دومره کامیابۍ لاس ته نه دی راوړي. که څه هم په افغانستان کې سم دا وران دی د کندوز ولایت سکوت وکړو خو د دریو څلورو ورځو وروسته یې بیرته افغان ځواکونو د کندوز ولایت ونیوو. همداشان په هلمند کې ډیرو ولسوالیو سکوتونه کړي دي چې افغان ته افغان ملي اردو افغان ځواکونو بیرته هغه ولسوالۍ نیولې دي یا زیاتره یې اوس د طالبانو سره دي. څېړونکي په دې باور دي په افغانستان کې چې طالبان ځکه په پسرلني عملیاتو کې نشي کامیابیدلی چې دوی اوس په څو ډلو ویشل شوي دي. دوی که خپل ځانونه سره یو ځای نه کړي دوی په افغانستان کې پسرلني عملیات څومره چې دوی ورته خوشبینه دي هغومره دوی نشي کړی یا نشي کولی چې دوی کامیابی لاسته راوړي.
بالکل منسا که خوخم وی پاکستان ته بدلار شو چې هلته کې څېړنکاران څه نظر لري. خو حکمل روان صاحب ډیر مننه چې تاسو دغه معلومات د اوریدونکو سره او موږ سره شریک کړو. ډیر مهرباني تاسو
تور ودان ډیر مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د حکمل روان چې د ډیور ریډیو خبریال د کابل کې دا غنه متفصل ورده چې کابل کې حکومت او سړونکو سره نظر لري چې د طالبانو لخوا عمري عملیاتو د سپرلي د عملیاتو اعلان شوه دی. پاکستان کې سړنکاران او ستر خبريالان چې په دې چارو باندې کار کوي په دې موضوع باندې لیکل کوي د ډېر مودې راهسه هغه سره نظر لري. تفصیل یې راته د ډیور ریډیو خبريال ریاس حسن په دې رپورت کې راکوي.
هرین وای چې دغه اعلان د خای چې د وسلوالو ترمنځ اختلافات تر ډیره حد پورې کم شوې دي. په دې حق لا په خیبر پښتونخوا کې وتلی خبريال مشتاق یوسف زی وای چې د وسلوالو د دغه عملیاتو مطلب په خبرو اترو کې خپل شرطونه منل دي.
دا عملیات په داسې وخت کې دوی فیل کړل چې کوم مخالفتونه د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور ته نو داسې ګڼل کېږي چې په طالبانو یې قابو موندې دي او لوغې دا وای چې په دې کې به غټې غټې حملې وي په دې کې به خودکش حملې وي او موږ به کوشش کوو چې زیاتره برخې زموږ سراشینو یقینا چې دا د افغانستان سکیورټی ته یو غټه خطر ګڼل شي. کله هم خبرې تر کېږي نو دواړه پرې کېن دا کوشش کوي چې هغه خپل کاروي سیوا کې تیزی کې په هغه میټینګ کې یا په هغه مذاکراتو کې مخالف پریک خپل ټرمز اند کنډیشن باندې مجبور کړي چې دا غي مطالبات ومني.
تیر ورځ په مشرقي افغانستان کې د چاودنې په نتیجه کې 12 د چارواکو رنګوټان وجلی شوی وو او د دې نوړاندې هم په افغانستان کې د وسلوالو حمله جاری وې. خو ماهرین وایي چې د عملیات په د افغانستان حکومت د پاره نور ستونزې هم پیدا کړي. د سړونو مطابق د مولا محمد عمر د مړینې نورستو کله چې مولا اختر منصور د وسلوالو مشر اوټاکل شو نو په هغه وخت کې د مولا محمد عمر ورور مولا عبدالمنان او زوی مولا محمد یعقوب د دې سخت مخالفت کړي وو. په نږدې ورځو کې د مطبوعاتو په وینا مولا محمد ذاکر د مولا اختر منصور بیعت کړي دي. د ریپورټونو مطابق سمو دوړان دي د پاکستان افغانستان امریکا او چین په مرسته باندې د وسلوالو سره د خبرو اترو او روغې جوړې هڅې جاری وي. خو کله چې وسلوالو د خبرو اترو نه انکار وکړو نو دغه پروسه ځنډول شوې وه. خو بیا هم د ذریعو وینا ده چې دغه څلورو هیوادونو په ګډه توګه د روغې جوړې هڅې اوس هم جاری دي. په دې حق لا په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې دغه د وسلوالو عملیات به په سیمه کې په گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه پاکستان باندې سیاسي اثرات هم اوردوي. د دوی وینا ده چې دغه جګړې یوازینی حل په میز باندې د خبرو اترو د لارې کېدی شي.
یقینا چې دا د سیمې په سیاسي منظرنامه باندې هم ډېر زیات اثر وکړي چې دغه شخړې او دغه جګړې چې کم دي هم دغه سي دوام ولري. خو زما په خیال باندې پرته له دې چې دی په یو بل باندې تورونه ولګي یو بل په مختلفو الزاماتو باندې ککړ کې زه فکر کوم چې دغه سلور هیوادونه هغه دغه خپل حل ځلې چټکې کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. نو که څه هم طالبانو خپل حل ځلې شروع کړي دي خو بیا هم دی له پکار دي چې په سنس طریقې سره چې دی په طالبانو زور واچي او طالبان په مختلفو طریقو سره په دې کنوینس کې چې جنگ چې دی هغه په هیڅ طریقې سره د دې د مسلې د حل لار نه ده او موږ د مذاکراتو میز ته راتل پکار دي چې دا غي د حل مستقل لارې ولټولي.
یاد دی چې په کال 2001 کې د اتحادی ځواکونو له طرفه په افغانستان کې د طالب وسلوالو حکومت لنګړې شوې وو چې زیاتره پکې پاکستان تر اوړېدلی وو. خو اوس په قبایلی سیمو کې د ضرب اذب د عملیاتو په نتیجه کې واپس افغانستان ته منتقل شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا قدر منوریدونکو تاسو کولی شئ چې زمونږه دغه خبری خبرونه په ژوندۍ بڼه د دی ورډیو د ویپانې لارې هم واوري او د دې ترڅنګ تاسو زمونږه ویډیوي راپورونه کولی شئ چې د دی ورډیو فیسبوک د لارې ووینئ او د دې ترڅنګ ځینې خبرونه چې دي هغه ستاسو لپاره د ډیوه ریډیو په ویبپاڼې باندې لیکل شوي هم دي. تاسو کولی شئ چې ورشئ ډیوه ریډیو ویبپاڼې ته او هلته دغه ټول خبرونه ولولئ. راځو د راپور ولورې ته چې د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات کې نن یعنی د سې شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو په یو پولیس افسر باندې ډزې کړې دي او دغه پولیس افسر یې وژلی دی. راپورونه وایي چې د شانګله پار ضلع پولیس افسر ډي اس پي محمد الیاس د خپل ساتونکي محافظ سره و چې د سوات مرکزي بازار منګوري ته تللی و او هلته د سبزي منډۍ په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي او دغه تن یې وژلی دی. نور تفصیل تاسو ته د ډی ورډیو خبريال فیض ظفر په خپل ریپورت کې لري.
د سوات سرخار منګوره کې په هدفي وجنه کې د شنګلې د پولیسو قائم مقام ډی اس پی انسپکټر محمد الیاس مړ او داغه سره بل پولیس والا جوبل شوې ده. قائم مقام ډی اس پی لیګل شانګلا محمد الیاس په سکار باندې د سوات سرخار منګوري ته راغلی وو او د سبزی منډۍ سره د یو دکان نه سودا کوله چې سوس لوالو په ډزې اوپلې او اوتختیدل. په دغه موقع د دغه ځای سره نږدې یو کس ګل رحمان وایي چې ما کور له سبزی اغستا چې ډزې وشوې.
زه خو دلته کې موجود هم دلته میزان سره سبزی مبزی راغستل دی منډای مخې ته دلته پایرنګ وشو. د پایرنګ سره دلته کې یو کس ولګیدو بیا چا وی چې هغه ډی سپی دی نو ما خو نور څوک نه دی لیدلی خو دلته کې مې دغه ولیدل چې او دلته پایرنګ وشو دغه سره یو دوه کسانو وشته شو هغه بیا هسپتال ته ویو.
د هدپی وجنې په دغه پیښه کې ډی اس پی انسپکټر محمد الیاس په وخت مړ او بل پولیس والا محمد یوسف جوبل شو چې د طبي امداد دپاره د سیدو شریف روغتون ته ویوړو. د قیم مقام ډی اس پی محمد الیاس تعلق د شنګلې د لیلوڼۍ کلی سره و او بیا د پوسټ مارټم نروستو د هغه لاش لیلوڼۍ شنګلې ته ولېږلی شو. د هدفي وجنې د پیښې نروستو امنیتي عسکرو او پولیسو د سبزی منډۍ خوښا د لټون اپریشن شروع کړو. د سواد د پولیسو مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې سموشتبه کسان پولیسوالو گرفتار کړي دي او د ملزمانو د نیو د پاره د لټون اپریشن روان دي.
انسپکټر لیگل ودی شانګلا کې و سره نو دلته راتلې ډیوټي تر راتلې په لار کې مطلب ډیټا کې شوې دي نو هغه مو کې کې دلته شو شي شوې دي او موږ اوس کوشش کو سره نو د ټولو سسپیکټ کې څومره نیولې دي مزید یې موږ کوشش لګیا ده سره سسپیکټ باندې نیولې دي او نور هر یو کیس کې موږ نه سسپیکټ نشو لګیا ده سره آرمی پولیس دوره
د مالم جبه په علاقه تلگرام کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر او تیر ناظم سید جمشید علی هم په هدفي وجنه کې ملکلې شوی وو. یو څو ورځې مخکې په چارباغ کې هم نامعلومو وسلوالو د پولیس په یو موبایل ګاډي ډزې کړې وې چې له کبله دوه پولیس والا جوبل شوي وو. د هدفي وجنو په دې ورځو کې د تازه پیښو نه پس په خلکو کې یو ځل بیا ویره طرحه خوره شوې ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه د ډیوا ریډیو خبري خبرونه دوام لري. خبر منوریدونکو راپورونه وایي چې ایرانی ځواکونو د پاکستان پولې ته نږدې خپل تمرینات یا مشقونه پیل کړي دي چې پکې د درنې وسلې او هلیکاپټرې هم کارول کیږي. دواړه هیوادونه یو بل سره تر 200 کیلومتره زیات اوږده سرحدي پوله لري چې د مخدره موادو، قاچاقبر او بشري قاچاق ککړي ډلې یې کاروي. پاکستان وروستیو کې تور لګولی چې یو هندي جاسوس د اړې ګړې لپاره د ایران له لارې ورغلی و چې کوټې ته نږدې ونیول شو. د ایران د دې پوځي مشخونو مقصد څه دی؟ زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ یې نور حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران سرحد ساتونکو ځواکونو دا مشقونه نن د سه شنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې پیل کړي دي چې تر دریو ورځو پورې به دوام لري. د پاسداران انقلاب مشر محمد خاکپور سرکاري خبري ادارې ایرنا ته ویلي د تمریناتو مقصد نوي پوځي سامانونه او وسلې ازمویل دي. د د پوینا د مشکونو کې به هغه هلیکاپټر هم برخه اخلي چې ورستوي کې د سرحدونو د څارنې او د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره پاسدارانو ته ورکول سوي دي. په دې برسیره چې په ظاهره د ایران او پاکستان اړیکې سمې دي، خو ځینې کارپوهان د پاکستان پولې ته نږدې پوځي مشکونو باندې اندېښمن دي. پاکستانی بلوچستان کې یو وتلی څېړونکی او د سیمه ییزو چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار ډیوا ریډیو ته ویلي ورستوي کې داسې پیښې سوي چې تهران وایي مقصد یې په ایرانی بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول دي.
چې د بارډر نږدې او هغه کارویان کول جنولا خو دې لوی تریک نشته دي، ته ډېر لوی یو دمکین نشته، ډېر لوی خطر نشته. لیکن بیا هم هغه خلق چې دی، هغه سپلنټر ګروپ چې دی، هغه خپل کارویان کول، او مګر ډېر زیات کنسنټریشن دی چې دی دا مشکل او مشکل سره پورته تفتان چې زموږ بارډر لګیږي، د بلوچستان څنګه چې لګیږي، هلته ډېر زیات دی کنسنټریشن. همیشه پاتې شوی دی او خطر لري. ولې ډېر په ماضي کې ډېر لوی لوی واقعات شوي دي په علاقو کې چې دی خودکش تللی دی، او ډېر لوی د دې فوجیان مړه شوي دي، افسران پکې مړه شوي دي.
ایران او پاکستان تر 200 کیلومتره اوږده شریک سرحدي پوله لري، او د دواړو هیوادونو چارواکي وای پر پوله د مناسب قواو د نستوالي له عمله د مخدره موادو، کاچاکبر او په بشري کاچاک ککنی ډلی پر پوله ډیر په اسانی سره اوړي او را اوړي. ایران نږدې لس کال وړاندې پر پوله باندې د یو پلان او جګ دیوال جوړولو کار هم شروع کړی. ځینې کارپوهان وایي د ایران مخالف سنی وسلوالې ډلو لکه جندالله او جیش العدل وسلوال په پاکستانی بلوچستان کې فعالیتونه کوي، او وروستیو کې د شیعه ایران په ضد و سرحد ته نږدې پاکستانی سیمو کې د داعش ډلې دیوال لیکنې هم لیدل سوي دي. هم په عین وخت کې د پاکستانی بلوچستان په گوادر بندر کې چین هم خپل فعالیتونه زیات کړي. شهزاده ذوالفقار وایي
دام کې دای سي لکه د چاينيز راتلنګ دل په ګوادر باندې او علاقې غوي د غوي فوج خو نه راځي، لیکن د چاينيز دل تر راتلنګ او د هم خپل څه دی تیاری کوم، او یو سیګنل ورکوم چې موږ خپل بارډر او دغه حفاظت کولی شو. دا دا نو زیاتره د دې دغه دي چې دا کم هغه سیګیټیرین یا ګروپ چې دی دغه خلاف تیاریونه یا ریفرش کی خپل تیاریاں اور دوباره کورسز اور ریفرش کرد.
تیر میاشت پاکستان ادا کړی و چې له پاکستانی بلوچستان څخه د هندستان یو جاسوس کولبوشن یا دو هم نیولې چې د ایران له چابهار بندر څخه پاکستان ته داخل شوی وو. تهران د پاکستان په دغه بیان یې سخت خبرګون څرګند کړی وو. ورستوی کې د ایران لخوا په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه هم وشتل سیوی چې اور باندې اسلام آباد احتجاج کړی دی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبري خپرونه کې هرکلی وایو. دا خبري خپرونه لا دوام لري او نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده او وخت شو دی په پاکستان کې د مهال د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکي.
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا اعلان شوی د عمري عملیاتو مخه بنیسي او دای د طالبانو یو خیال بلل دي.
دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خلک په پاڼه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمتووالی ښودلی دی او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي یو. هم
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق له دستاویزونو مسلې په سر دوی یو دي او وزیر اعظم نواز شریف د ستر عدالت له لارې پلټنې وکړي.
پارٹی کا اور دوسری جو اپوزیشن بناتے ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ایک موقف رکھتے ہیں جو ہم نے سٹینڈ دیا ہے.
او د خیبر پختونخوا سواد کې دوه ورځې وړاندې د یو امن کارکونکو د وژنې وروسته نن د پولیس یو افسر په منګوره کې وژل شوی. د خلک د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز واکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د فسلنی کالیز جنگ اعلان کړی دی. نن یعنی د سه شنبه په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حملې کوي. د دې نوې جګړې نوم یې عمري عملیاتي خو دی او د طالبانو په وینا دا یې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم پیل کړی، کوم چې د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شوی دی. هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړي. دغې ډلې ویلي د حکومت پر ضد په ځانمرګي بریدونه کوي او ناټو ځواکونو باندې به بېلابېلې حملې هم ترسره کوي. د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي دا د طالبانو یو خیال دی او د دې مبارزې لپاره چمتو دي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف پلو کې رابطې شروع کړې دي. څو ورځې وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوي وو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو له وجې بهر ملکونو کې آف شور کمپنۍ لري. د پاناما پیپرز د معلوماتو رامخته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی وو. پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکۍ نه د لرې کولو لپاره میدان ته راوتی دی. اخوا پاکستانی مطبوعات دا هم وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته د تللو اراده لري.
ملي لوري ته د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې نن د سه شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې دی. راپورونه وایي د شانګله پار ځلې پولیس افسر ډي سي پي محمد الیاس د خپل ساتونکو محافظ سره د سواد مرکزی بازار منګوري ته تللی او هلته د سبزی منډي په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي.
اوس نړیوال خبرونه چې د یمن په جنوب کې د عدن بندر ښار کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د ډزبندۍ دویم ورځ وه، خو ځینو سیمو کې د جګړو خبرونه هم رامخته کیږي.
په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبه په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانې کوي، سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو ښکاري. حکومتي ځواکونو د مخالفینو ترمنځ په الیپو ښار کې په وروستیو کې سختې نښتې شوې دي او همداشان هومس ایالت کې د سوریې لخوا په یاغي ډلو هوایي بریدونه هم شوي دي.
د امریکای صدر باراک اوباما ویلی دی د صدارت د دور د ټولو غټه غلطی دا ده چې د لیبیا د صدر قذافی د حکومت د نسکوریدو وروسته یې د حالاتو لپاره تیاری نه وکړي. د صدر قذافی حکومت په کال 2011 کې د نیټو د مداخلت له سببه نسکور کړی شوی وو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوی راپور تر مخه ویل کیږي چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو ترسره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي. او د دې ډلې د عمل ورځ تر بل په زیاتېدو دی. دا راپور چې نن یعنی د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 تنکی ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو او دا شمېره شاوخوا 10% نوره هم لوړه تللې ده. راپور کې ویل شوي چې په هر 15 ځانمرګي بریدونو کې یو تن یې ماشوم وو او په دغو کې 15% ماشومې جنکۍ استعمال شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خبرونه رسته به زموږ همکار ملګری رحمان بنری راځي. د هیلو ویو پروګرام کې به خبرې اترې کوي. داعش وستواله ډله کم ځای کې وجود لري په 13 کې څه عملیات کړي دي څه هلې ځلې د دې د مخنیوي په خلاف کېږي په پاکستان افغانستان او منځنی ایشیا کې څه ګامونه پورته کړي شوي دي نړۍ مشران څه نظر لري دغه باندې به خبرې اترې کوي. په دې پروګرام کې برخه واخلې د ټلیفون دلارې. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم خپل رائے په دغه وبپاڼه باندې شریک کړئ. او اوس پراشو تفصیلي رپورټونه رپورټونه اړخته چرته چې ډومبه رپورټ ته موږ سره د پاکستان سیاسي ګوندونه د پاکستان د وزیر اعظم یا نواز شریف په خلاف خپلو کې رابطې شروع کړې دي ځکه چې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوی وو چې د نواز شریف د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړو آف شور کمپنۍ لرلې. په دې حقله وروسته هلې ځلې څه دي تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شارا کوي.
په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراهي کې عدالتي کمیشن جوړ کړی.
ایک موقع رکھتے ہیں جو ہم نے اسٹینڈ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کوآپ کرے کسی بھی باہر سے ایڈمنسٹریٹیولی.
د غوښتنه کوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس د غلا تورونو په تکنیکی بنیادونو په لټنې د بهر ملکی آډیټ فرم په ذریعه وکړي شي. د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملہ د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشوره کې د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان رد کړو او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دړکه ورکړې ده چې کله دوی مطالبات اونې منلې شول نو دوی په لاهور کې د وزیر اعظم د کور مخې ته جاجی ناشته شروع کوي. د ملاقات په موقع د پیپلز ګوند بل یو مرکزی لیډر اعتزاز احسان وینا و چې تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک آئنده لاهي عمل په حق له دوی په اعتماد کې اغستلې دي. سینیټر اعتزاز احسان دا دعوه هم وکړه چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې د وزیر اعظم نواز شریف د جاننشینۍ په معاملې اختلافات راپورته شوي دي او د دې لوی مثال د اعتزاز احسان په خبره دا ده چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د نواز شریف رور شهباز شریف د پاناما لیکس په معاملې د نواز شریف دفاع نه کوي. سینیټر اعتزاز احسان زیاته کړه چې نواز شریف لندن ته د علاج لپاره نه بلکې د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات لپاره روان دی چې مقصد یې د وزیر اعظم لخوا موجوده حالاتو کې د آصف علي زرداری نه مرستې غوښتل او د پیپلز پارټي د حکومت خلاف احتجاجي تحریک نه بیل اوسېدو خواست کول دي. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلي دي چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دی او هغلته د زرداری سره ملاقات څه خواهش نه لري. ښکاره دی وی چې پاناما لیکس معاملہ راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره زنډولې ده او د تیرو درې ورځو راهسې خپل مصروفیات هم ډیر محدوده کړي دي. شخصي میډیا د سرچینو د خولې وایي چې نواز شریف د خپل دوه زامنو او د لور نوم پاناما لیکس کې راتلو په سر د فشار ښکار دی. سیړونکي پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نوم راتلل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لپاره یو لوی امتحان بلي او دوی وایي چې داسې لګي چې په دې معاملې د مرکزی حکومت مشکلات ورځ تر ورځ زیاتېږي. ځکه چې دا وخت هغه ګوندونه هم د نواز شریف خلاف را پاسېدلی دي کوم چې په کال 2014 کې د نواز شریف خلاف ترسره شوی احتجاجي پرلتونو کې د حکومت سره ولاړو. واضح دی وی چې د پاناما لافم موزیک فانسکا کې د نامعلومه سرچینو لخوا واشنگتن کې جوړ یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد ورکړی شوي دي، چې تېنه معلومیږي چې د نړۍ کوم طاقتور شخصیاتو په خپل ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره خپلې پیسې بهرني هیوادونو ته لیږلې وي او هلته به پې کاروبار کولو. دغه شخصیاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د 2 زامنو او د لور نه علاوه د پاکستان د 200 نه زیات تنانو نومونه شامل دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ډی وریجو خبریال د پیر ولایت شاه دغه خبري واوریدلې. د پاناما پیپرز په حق لا همدا شان یو بل ریپورت لرو چې پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق لا د ستاویزونو مسله یې په سر به دوی سره یو دی او وزیر اعظم نواز شریف دی ستر عدالت له لارې پلټنې وکړي. په دې حق لا د ډی وریجو خبریال اورنګزیب خان دغه راپور را لېږلې، تاسو یې وړاندې کوو.
سین صوبه کې بلدیاتي انتخاباتو په حق له یوې مقدمه اورنې په وخت ستر عدالت مشر قاضي ویلي دي هیواد کې پاناما پیپرز په معاملې تحقیقاتو لپاره هر څوک ستر محکمې ته وایي چې از خود نوټس دی واخلي او دا اعتراض په عدلیه کېږي چې په دې معاملې ستر عدالت کمیسون ولې نه دی جوړ کړی. نو آیا دا د عدلیه کار دی چې تحقیقات وکړي او یا بیا د انتظامیه کار دی؟ ستر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي دي عدالت د جمهوریت لپاره په ډیرو خبرو مصلحت نه کار اغسته دی او یو وشتم آئینی ترمیم باندې د دوی تحفظات وو خو د جمهوریت بچ کولو او یو مصلحت لپاره دی په حق کې فیصله شوې وه. یو وشتم آئینی بدلون تر مخه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي دي او د آئینی بدلون او پوځي عدالتونو پر ضد د خواستونو اورنې په وخت د ستر عدالت ولس کسیزه لارجر بینچ کې یو لس قاضیانو د بدلون په حق کې فیصله کړې وه. د غشن پاناما لیکس نه پس د وزیر اعظم نواز شریف زامنو آف شور کمپنیانو ملکیت نه پس مخالف سیاسي ګوندونه د ستر عدالت نه غوښتنه کوي چې د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ کړي. خو نن ستر قاضي په واضح حویلې دي هر معامله د عدالت ذمہواری نه ده او د پاکستان نظام ډیر ګډوډ روان دی او ګرد هیواد کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په سند صوبه کې بلدیاتي انتخاباتو نه پس د میئر او ډیپټي میئر انتخاب شو آف هینز یعنی بغیر ووټونو په ښکاره کولو مقدمه اورنې په وخت ستر قاضي پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې هم ټکونه کړي دي او ویلي دي دا دواړه ګوندونه یو بل پسې بیا بیا حکومتونو کې راځي او که چېرې پاکستان پیپلز ګوند ته د جمهوریت هم دومره خیال دی نو ولې یې 4 زرې بلدیاتي نظام کې تبدیلې کړي دي. او کچر شو آف هینز لزریه انتخابات غواړي نو بیا د وزیر اعظم انتخاب هم داسې پکار دی. ستر قاضي دا هم ویل دي په هیواد کې نوې حلقه بندې ترا وخت پورې به ټیک نوي تر کومه ستر شمیره یا مردم شماری نوي شوي. حکومت د ډیر وخت نه ستر شمیره عمل زندوي. ستر قاضي دا هم ویل دي چې ډیره خبره کول غواړي خدا به مناسبه نوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونو ته، خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه خو کې د پاکستان کې کم وسلوالې ډلې دي په دې باندې اکثره نیوکې کېږي چې دا وسلوالې ډلې چې په جنوبی پنجاب کې بلل کېږي دوی د نورو ملکونو کې هم خپلې جړې خورې کړې دي. لشکرې طیبه او جماعت الدعوه داسې ډلې دي چې په نورو ملکونو کې هم په دې باندې نیوکې کېږي او د دې کسان په مختلفو قضیو کې یا پیښو کې نیول شوي دي. دغسې یو بل پاکستاني وګړی هم نیول شوی دی د 13 دسمبر په میاشت کې. په دې حق له نور څه تفصیل دی د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د آسټریا د استغاثه د وکیلانو وینا ده چې د سالزبرګ نه نیول شوی پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. د آسټریا خار د سالزبرګ د استغاثه د وکیلانو وینا ده چې په دې حق له ترلاسه شوی معلوماتو باندې کار روان دی، خو چارواکو د دغه نیول شوی پاکستانی وګړي په جنګلو نه دا خودلې. د سالزبرګ د استغاثه د وکیلانو وینا ده که څه هم د دوی دفتر ته په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دسمبر کال 2015 راهیسې د معلوماتو انتظار دی، خو د دې باوجود د نیول شوي مشکوک پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. دان اخبار لیکي چې د پیرس سرچینې او د سنډي ټایمز راپور نیول شوی پاکستانی وګړي د کلدم لشکرې طیبه او لشکرې جنگوي تنظیمونو بم جوړونکي ګڼي. مطبوعات وایي چې دغه 34 کلن پاکستانی د یو الجیرین وګړي سره تیر کال دسمبر کې د آسټریا څخه په حراست کې اغستې شوی وو، او د فرانس تفتیشکاران شک لري چې د پیرس او برسلز د بمی چاودنو ذمهواري قبلونکي تندرویه تنظیم داعش دغه دواړه کسان د بریدونو د پاره یورپ ته استولی وو. بلخوا دان اخبار لیکي چې پاکستان کې امنیتی چارواکي وای چې هغوی ته په دې حق له هیڅ معلومات نشته چې هغه څوک دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی. د پاکستان د تندرویه تنظیمونو او داعش ترمنځ د ممکنه تعلق په حق له د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي سیړنکار بریګیډیر محمد سعد صدا سے نظر لري.
بالکل دا هو مطلب دا چې کوم جهادي تنظیمونه دې دي اهداف خو یو دي ستراتیژیک اهداف دې یو مقدي د غسره او د القاعده سره د دې تعلق او دا جګه یو بین المللي جهادي تنظیمو دا غیر نه پس هغه د غیر روند کمزوري والا او هغه رسو شو ای باندې بین القوامی فشار پر هغه د مرګ جوړ زیات هو شو. نو دا یو تنظیم لو چاسو لکه د داعش خو دې کې هغه سره یو پس مکه باندې موجود دی او ریاست هم سره شته دی، هغه سره د پیسو هم کمې و سره نشته دی، د دې سره چې کوم نظریه ده هغه سره هم سمون خوري. نو بالکل دا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه دي واقعي هغه سره یو تعلق لري.
د دې نړوان دي هم پاکستانی وګړي په نړیوال کچ تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. کال 2010 کې پاکستانی وګړي فیصل شهزاد د امریکې په نیویار خار کې د تر هغه په یو ناکامه هڅه کې نیول شوی وو، او دغه رنګ تیر کال دسمبر کې د امریکې په کالیفورنیا خار کې د 14 کسانو په وجنه کې د زنانا ککړې مجرمې تاشفین ملک تعلق هم د پاکستان د پنجاب ایالت د جنوبی سیمو سره راختلی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن ډی سی د تاسو د ډی ورېډیو خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو، په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبه په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانی کوي، او سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو دی. حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي. علي په ښار کې او په دې وروستیو کې هومس ایالت کې هم د سوریې لخوا په یاغي ډلو باندې هوایي بمباري شوې دي. نور تفصیل تاسو ته لریز مونږه همکار سمینه حسن په دې ریپورت کې.
د روس د هوایی فوز په مرسته شامی فوز د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیره اچولې. د دواړو اړخونو ترمنځ سخته جګړه په 20 فروری شوې د ډسبندي خلاف ورزي ده. دواړه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګوي. امریکا په مخالف ډلو غږ کړی چې خپل دغه کوششونه دي د تندرو پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وایي
certain in the next days that every extra effort is made in order to
د وای سیکریټری کیری خپل روسی همنسب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړي، او په دې هم ورسره خبري کړي چې څنګه دې شي پراتلون کې سورزو کې هر ایوه هسه د ډسبندۍ سرغړونی مخه نیولو او یو پایدار جنگبندی عملی کولو د پاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شامل وي چې واضح شي وسلوالې ډلې په کومو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصره فرنټ سره په جنگ ورکړي شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندی ته نه دي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو د پاره تیاریانی رواني دي، او د شام د پاره د ملګری ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میسټورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وايي
دی جنیوا ټاکس نیکست فیز ار کروشلی امپورټنټ
دی وای په جنیوا کې شوې د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولې چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداری او آئینی اصولونو باندې. اخوا په شام کې د شورو پورس کېدونکو پارلماني انتخاباتو د پاره هم تیاریاں روان دي. یو سیاسي سیړنکار محمد الوماری په دې حق لوي دی وای د امیدوارانو زیاته شمیره خای چې ډیر شامي خلک په سیاسي معاملاتو کې شاملې دلغواړي او هر څوک غواړي چې د سیاسي پرمختګ د عمل مناسبه نتیجه راوځي. بل طرف ته د شام صدر بشار الاسد د پاره د روس ملاتړ د خبرو عمل لګ پیچیده کړی دی، ولې چې مخالفین په عبوري حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول لیدل نه غواړي. د ایچ ان سی یو ممبر اسد الزوبی په دې حق لوي
نحن ان شاء الله تعالى نعمل على ايجاد حكم
We're working on finding a democratic solution. دوی موږ د جمهوری او ولسی ټولنې د پاره کار کوو، چرته چې د هر چا حقوق او ذمہواریانی مساوي، چرته چې څوک د چانه بالانه نه د قامیت او نه د نسل په بنیاد. موږ یو داسې شام غواړو خو حکومت د دې د پاره دومره تیار نه ښکاری، ولې چې په داسې جمهوری معاشره کې به خلک د انتخاباتو په ذریعہ د ټاکنې حق لري، د دې نه باندې چې هغه اسد د صدر په حیثیت لیدل غواړي او کنه.
تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښتل کې ډیو ریډیو سره سره تاسو ته یو شمېر رپورټونه نور هم وړاندې کوو. خو د دې خبری خبرونه رسته به د ډیو ریډیو زمو همکار رحمان بنوري په هلو ویو پروګرام کې راځي او خبري اترې به کوي د داعش په حق لا راځو. رپورټ ته چې د پاکستان د ناکلاري صوبې بلوچستان په خوزدار ضلع کې شوې ځانمرګي حمله کې لګ تر لګه درې کسان وشل شوې دي. په دې حقله نور تفصیل د کوټه نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وایي چې دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 370 کیلومتري په واټن باندې د کراچي پر لوی لار باندې په وټ کې رامنځته سواله. د خوزدار مرستيال کمشنر د دغه پیښه په خلای کوي او وایي چې دغه پیښه د پولیسو په حدودو کې رامنځته سواله. د ځکني مین 14 پر داسې محل باندې وسوه کله چې یو موټر سایکل له د سره ټکر شو. له 14 ځخه دغه موټر سایکل بشپړ تباه شوی دی، درې تنه وژل شوی دي. مرستيال کمشنر وایي چې وژل وی درې واړه کسان د یو کور دی، په دوی کې یو ماشوم او دغه مور او پلار هم شامل دي. یو بیا کاری ټپی دی، ټپی سوی کسې په سملاسي ډول دولتي روغتون ته راوړی. د دغه پیښې مسولیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخستی. چارواکو د پیښې علت هم نه دی په ګوته کړی. و بل لور ته بیا پولیس وی چې د بلوچستان حکومت د هند د شکمن د استخباراتي ادارې افسر کولبوشن یاداو په ضد باندې د مرکزی حکومت په امر باندې د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت په مدیریت کې مقدمه درج کړله. د تراګری سره سره په غیر قانوني ډول باندې دلته دراتګ او د اساسي قانون نوري ماده شامل دي، خو دغه یې پایار دوی خوندې ساتلې دي. پاکستان حکومت وی چې د مارچ پر دریمه باندې دوی د هند استخباراتي ادارې د سمندري ځواک افسر کولبوشن یاداو د پاکستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره ونیوي چې بیا یې اسلام آباد ته انتقال کړی دی. خو هند حکومت دغه دریز لري چې کولبوشن یاداو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او پاکستان دې د نیول سوي کس سره د لیدلو اجازه ورکړي. پاکستان ادا کوي چې بارني حیوادونه دلته په بلوچستان کې د بلوچستان وسلوالو مرسته کوي او هدف یې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راداري لوی لار ناکام کول دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دونکو د ډیوري جو خبري خبرونه ته غواګي ساو دغه خبرونه لا دوام لري. راځو یو بل راپور ولوري ته چې د خیبر بانک د زمیدارانو یا کروندګرو لپاره د قرضو نوې سکیم شروع شوه دی او دا د خبرانونو نه پس چې ډيري از مکو ته او زراعتي مکو ته زیان رسیدلې دي، فصلونه ډیر هم پکې تبا شوې دي. نو دغه کروندګرو ته یو داسې موخه ور برابروي چې دوی وشکړلې قرضې والی او بیرته هم خپل فصلونه پیل کړی او جوړ کړي. نو په دې حق لا ګل قیاس چې د بانک صوبایي مشر دی هغه خبري کړي دي نور تفصيلات ورکړي دي. دغه تفصيلات احسان محمد خان د ډیورې جو خبريال وناخست دي. راځي چې دغه په ګډه سر واورو.
بینک اف خزبه د زراعت د پاره د زمیندارونو ته چې کوم موږ مالی امداد کوو قرضه ورکوو هغه موږ فصلونه پر عمر کوو لکه فصلونه پر تخم شو دوایانې شو خاوره شو یا ټیکټر د پر عمر کوو چې کوم موټر بیل یا تشر هغه د پر عمر کوو او سپیشلی نن سبا خو دا د بجلی مسله ده نو سولر ټو بیل هم ورکوو چې سولر کوم ځای کې اوبه ډېرې ژورې نه وي نو هلته ورکوو. هغې نه علاوه موږ په زراعت کې چې کوم څوک ډېرې فارم کولو پورٹی فارم اغه دې پرام ورکو سروي خصلو دې پرام ورکو اغه چې کوم خوراک کې فیډ یا نور څه ماشينري پکار وی لکه پورٹی فارم کې کنټرول شټ کې ماشينري پکار وی اته ورکو یا دې ډيري فارم کې هم بزنه کې ماشينري پکار وی دا په یو یا ستلو ماشينانو نه دا ورکو سروي خصلو ته دې وندا او فیډ دې پرام ورکو.
ګلکیا سیب قدر ته وای چې تر څومره پوری قرضي تاسو ورکول شي یو زمیدار ته زیاتونه زیات څومره دغه قرض تاسو ورکول شي؟
صاحب زراعت کې موږ د خاص لیمټ نشته د خو وړو کې نو وړو کې زمیندار ته ورکو کچا 15000 پکار دی یو لک پکار دی او دا چې کوم د فصلونو ولا قرض دا د خپلې سټیټمنټ فارمولا دی اکر په حساب دی یار فصل خپلې فارمولا دی چې په دغه فصل باندې مثال په تور باندې په غنمې باندې په اکر باندې یو حساب کتاب شوی دی چې دا باندې تخم او د دوایانو دی 29000 روپے پدوج روپے خرچہ کی گی اسی دی گنے چ کوم دے 53000 روپے خرچہ کی گی پدوج روپے پے یو ایکڑ نو دا دے اری فصل او باغونو دے پارا دے سٹیٹ بینک جو فارمولا دے ایکڑ پے حساب بنے ورکو نو چچا سمرا ایکڑ زمکا ولا وی یا پ اجارہ کری چ سم زمکا دای کری ایک ایکڑ سره دے دیرپ سره فارمولا ونے امنگر لیمٹ دوی تو واس چ مثال یو سړی 2 ایکړه ده نو غنې کری نو 2 ایکړه 53000 او 53000 106000 روپے جوړيږي که غنم کری نو 60000 جوړيږي دا ساری فصل جدا ده ته سرو دې پورا دا دي چې سرو چون کې مارکیټ یو ریسټ چې مې خپ په 106000 دي 70000 دي پاکي مونږ دا وایو چې دې چون کې دې فارمر دې زمیندار خپلم صحیح صاحب پکې نو لګ شاید مضبوطی سره چلےږي نو 20% فارمر نہ واڑو چې 20% بتاسو چوي تسلو کې 100 روپے او 80 روپے مونږ ورکړل مثال په ټول باندې کوم په یو نیم لک روپے باندې مخه دا نو په هغه کې مونږ واړو چې 30000 روپے د غنا واخلو زمیندار نه واخلو 120000 روپے مونږ ته ورکړو په 1.5 لک روپے باندې مخه
او په دې کې تاسو ذکر وکړو د ډیری فارم او بیا د پورټری فارم یعنی د چرګانو او د میخو یا د ساورو چې کوم فارم وي نو آیا تاسو هم صرف د ساورو د پاره دغه قرضې ورکوي یا د دې فارم جوړولو د پاره او دغه د ماشينري په کتابسي هم ذکر وکړو نو دغه تاسو په کوم شرطونو ورکوي؟
پورټری فارم کې مونږ بلډینګ جوړول یا شیډ جوړول ته خنو ورکو ماشينري چې کوم څنګه د کنټرول انوایرنمنت کې ماشينري کې ډېر پیسې باندېږي زمیندار تقریبا 30000 چې کوم چرګانه چای په کار کې سپټو او یو لکه ماشينري لګي او بیا چې څه سپټې زرو چرګانو فعال وي دا باندې یو نه ډبل لګي نو دا ماشينري مورکو او چرګانو اخستلو تور کو چې دی وان چې کوم یو ورځ ولا کوم چوزا د یو خلې مارکیټ نه هغه دې پرم ورکو فټ دې پرم ورکو بلډینګ چې کوم دې شیټ ابا زمیندار فارمر و پخپله جوړای
تمام ده خو دغه د قرضو بیا واپسی څنګه وی په دې باندې سود څومره ده ګټه په بانک څومره اخلي او وخت څومره وی قدرت لګوي
دا کی چې کوم موږ ماشينري دې پر کوم قرض ورکو ا چون کې زیاتې پیسې یا په کال یا په شپږ میاشتې کې دا فارمر واپس کوي نشي نو هغه موږ دې ته سلور په ځای کلو باندې کې دا هغه تا ګورو چې د 100 لکونه دا یا چي دا آمدن څومره ده نو خپل سلور کلو او ته تقسیم کو هغه کې درې درې میاشتې باندې پولٹری فارم کې څنګه 45 دین یو فلاک وی یو نیمه میاش نو مونږ د دوه فلاکونو باندې یو کیس ته یې خېدې چې پولٹری فارمر دی چې دوه فلاکونه واچای نو مونږ ته وکیس تر کوي شي او چې کوم دوی ته مونږ فیډ دی پر ورکو لري چرګان بچی چې راوړي اخلي هغه دی پر ورکو نو هغه مونږ یو کال دی پر ورکو چې هغه د فلاک تیار شي خاص کی د خپل منافع یا نقصان پته ولګي.
سمه ده، خو په دې کې دغه د ګټي یا د سود خبره کته سی او کوي چې دغه څومره
دا کې چې کوم اسلامي کې مونږه ومن کوو پکې سپیشلی په خیبر پختونخوا کې خو مونږ اسلامي کې د خلکو مطالبه مده او مونږ هم کوو د کې مونږ په مرابه او په اجاره بیس باندې کوو. مرابه مونږ اسلامي فاینل دا ټرمینالوجي دا چې مونږ یو شای فارمر ته یا زمیندار ته واخلو او بیا په ګټه په خرڅ لکه یو په نغدي شای اخلي یو په قرض اخلي نو قرض او لازمي نه ګران وي نو مونږ یو په دا کې پرافټ مارجن ساتو. عموما نن سبا خو بینکینګ سیکټر کې پرافټ ریټ لاندې راغلی دی کچ کې بور لاندې دی نو آر چې څومره شي نو دا 10-12% په ماس کې راځي. اسلامیک کې چونکې هم مونږ فکس نه شو تړلی چې مونږ دومره اخلو نو هغه خواره میاشت اسلامیک مونږ ته خپل ریټ راځي په تقریبا 10-12% په ماس کې راځي.
ګلکیات صاحب تاسو نه چې تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې وکړي
ډیره مهرباني.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.